ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوالو یا خیبر پښتونخوا د ټلویزیون خبرونه ده. نن د نهه ورځ 2019 کال د مارچ د میاشتې شپږویشتمه نیټه دا وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماښام اته، په کابل کې دي د ماښام اوه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 11 بجې دي. لوی خیبر پښتونخوا کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو او کتونکو ته هرکلی وایو. په یو شمېر مهمو موضوعاتو به تاسو خبرو خلاول سرټکی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ورستیو څرګندونو په وړاندې د افغان سیاستوالو سخت غبرګون. عمران خان ویلي چې د افغان کشالې د حل لار د موقت حکومت جوړېدل دي، خو افغانانو دا خبره د خپل هیواد په داخلي چارو کې لاسوهنه بللې ده.
د غیر قانوني پیسو او ترهګرو سره د مالی مرستو د سار ادارې اف اے ٹی ایف سیمایزي اسانګي غړي به پاکستان کې درې ورځې پورې دا ساري چې آیا پاکستان د اف اے ٹی ایف سپارښتنې عملی کړې دي او کنه. پاکستانی مطبوعات وايي پاکستان نږدې 80% دغه سپارښتنې نه دي عملی کړې.
او د اسرایلی او فلسطینی ځواکونو ترمنځ په غزه کې تازه اخوډاب. اسرایلی تیارو نن هم پر غزه باندې بمباری وکړه، ځکه چې په وینا یې له غزه څخه پر اسرایل باندې راکټونه وشتل کیږي.
دا د دین علاوه یو شمېر نور مهم موضوعات هم په خبرونه کې لرو. موږ سره اوسئ خو لا ولند خبرونه.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د پاکستان چې د افغانستان د شخړې هواری په هغه هیواد کې د یو بې پلوه لنډمهاله حکومت د جوړېدلو له لارې کېدونکې ده، او طالبان هم د لنډمهاله افغان دولت سره د سولې خبرې کولی سي. عمران خان دا هم ویلي چې فیصله یې کړې وه که له طالب مشرانو سره وګوري، خو کله چې د افغانستان د حکومت لخوا ورباندې نیوکې وسوې نو له طالبانو سره ملاقات فسخ کړ. تېره اونۍ په باجوړ کې هم یوې ولسي جرګې ته په خپله وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی و چې افغانستان کې یو داسې دولت جوړېدونکو دی چې ټولو خواو ته به د منلو وړ وي. د عمران خان په هغو خبرو د افغانستان چارواکو کلک انتقاد وکړ او هغه د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه وګڼله. د عمران خان له نننۍ وینا وروسته افغان سیاستوالو خپل کلک غبرګون ښودلی دی او هغه غندلی. د افغانستان د صدارتي ټاکنو کاندید محمد انیف اتمر نن د سه شنبه باندې په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه د عمران خان څرګندونې په افغانستان کې مداخله ګڼلې، او هم د افغان ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې موقت حکومت د ګاونډي ساز ته ګټېدل دي.
په غیر قانوني پیسو په لیندین نظر ساتونکو ادارې اف اے ٹی ایف سیمایزي ډلې ایشیا پیسیفک ګروپ غړي نن پاکستانی چارواکو سره په اسلام آباد کې ني. دوی بګوري پاکستان تر څومره حد پورې د اف اے ٹی ایف په سفارشاتو عمل کړي. د میډیا رپورټونه دي دغه غړي با وړاندې کړی شوی سلویخ سفارشاتو او منی لانډرنګ د مخنیوي قانون ته کتنه کوي. پاکستان با د اف اے ٹی ایف اندېښنو ته جوابونه وایي. په دغه ملاقاتونو کې به فیصله کیږي چې د پاکستان نوم د اف اے ٹی ایف د خړ فهرست نه تور فهرست ته ځي او کنه.
د پاکستان ستري محکمې امر کړی چې د غبن په تور بندي په خوانی وزیر اعظم نواز شریف دی د یوه نیمه میاشتې لپاره په ضمانت خوشی کړل سي، او ویلي دي چې په دې موده کې به نواز شریف له هیواد څخه بهر نسی تللی.
او نن سهار وختي اسرایلی جنگی جازونو په غزه پټي هوایي حمله کړي. اخوا د اسرایل فوز وايي د فلسطینی علاقې نه په راکټې وشتل شي کیږي. دغه تازه تاوتریخواله د ګل د ورځې نه شروع شوه چې د غزانه یو راکټ په تل ابیب کې په یو کور غورځیدلې وو او و کسان پکې زخمیان شوي وو. پروند ګل په ماخام اسرایلی هوایي حمله کې په غزه پټي باندې یو شمیر اهداف په نخښه کړي شوي دي. په دې کې د حماس د وسلواله ډلې د مشر دفتر هم شامل دی.
په ایران کې زورور سیلابونه راغلي او زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. د ایران سرکاري خبري ادارې ویلي چې د دوشنبه پر ورځ سختو سیلابونو د هیواد په څو سیمو کې 40 کسان مړه کړي دي. په ورته وخت کې بیا پر سوشل میډیا خلکو د ایران پر صدر او نورو ځایي چارواکو نیوکې کړي چې ګڼي د سیلابونو ناورین یې سم نه دی کنټرول کړی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوه لویه خبر پښتونخوا د ټلویزیون خبری خبرونه ده. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د رستو سرګندونو په وړاندې د افغان سیاستوالو سخت خبرګون ښودلی دی. عمران خان ویلي چې د افغانستان د کشالۍ د حل لار موقتی حکومت جوړېدل دي، خو افغانانو دا خبره د خپل هیواد په داخلي چارو کې لاسوهنه بللې ده. په دې موضوع باندې فواد علامه تفصیل اخیستی او زموږ همکار نصیر احمد کاکړ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې د افغان سولې بهیر به هغه مهال بریالی سي چې په افغانستان کې یو بې طرفه موقتی حکومت جوړ سي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې وزیر اعظم عمران خان دغه څرګندونې پروند د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته د وینا په مهال کړي. نوموړي ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر به هغه مهال بریالی سي چې په افغانستان کې یو بې طرفه لنډمهاله حکومت وي، چې دا حکومت آزادې شفافې ټاکنې چې ټولې ښکېلې خواوې پکې برخه ولري ترسره کړي. عمران خان دا هم ویلي چې د یو موقت حکومت جوړېدل او آزادې ټاکنې به څومره وخت ونیسي دی څه نسي ویلی. اکسپرس ټریبیون دا هم وایي چې عمران خان ویلي افغان حکومت د سولې په بهیر کې یو خنډ وو، په دې چې له دغه حکومت سره د طالبانو پر خبرو ټینګار کاوه. همدا ډول عمران خان دا تایید کړی چې له طالبانو سره ترتیب سوې غونډه د افغان حکومت د مخالفت له امله لغوه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیر کال پاکستان ته د خپلو استازو د سفر خبر ورکړی و. طالبانو ویلي وو چې د دوی د قطر دفتر یو پلاوی د پاکستان په بلنه په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم او امریکایي چارواکو سره خبرې کوي. افغان حکومت د هغه مهال پاکستان ته د طالب استازو د تګ سره سخت مخالفت وکړ، چې ورسره طالبانو هم د یو لړ ناڅرګندو دلایلو له مخې پاکستان ته د خپل پلاوی د سفر د لغوه کېدو خبر ورکړ. تیره میاشت هم وزیر اعظم عمران خان په باجوړ کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې په افغانستان کې به یو ښه حکومت رامنځته سي، داسې یو حکومت چې د ټولو افغانانو استازیتوب به وکړي، جګړه به پای ته ورسیږي او په افغانستان کې به سوله رامنځته کیږي.
مننه کاکر صاحب. د عمران خان د دغه تازه څرګندونو په اړه چې تا وویل د موقت حکومت پاکلی چې کړی دي، د نن په افغانستان کې غبرګونونه څنګه دي؟
بالکل، که څه هم د افغانستان حکومت لا تر دې مهاله په رسمي توګه د عمران خان د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د هغه د تیرو څرګندونو باندې سخت غبرګون ښودلی و چې دغه د افغانستان کې د پاکستان د چې کوم 16 فیر وو هغه د بهرنیو چارو وزارت ته وربللی وو، او پخوانی څرګندونې یعنی د باجوړ کې چې کومه وینا کړې وه هغه د افغانستان په چارو کې یو بربند مداخله بللې وه. البته پخوانی ولسمشر حامد کرزی د یوې اعلامیې له لارې د موقتی یا لنډمهاله حکومت د وړاندیز په اړه د وزیر اعظم عمران خان څرګندونې غندلې دي او ویلې دي چې هیڅ یو ګاونډی یا بل کوم هیواد دا حق نه لري چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې آینده کې دي د دا ډول څرګندونو څخه په کلکه ډډه وسي. هم د افغانستان د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې لنډمهاله حکومت د ګاونډي ساس ته ګډېدل دي. دا ډول د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو کاندید محمد انیف اتمر نن د سه شنبې پر ورځ په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه د عمران خان څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله بللې ده. هغه په خپل ټویټر ویلي چې عمران خان ته نسبت سوی وروستۍ څرګندونې چې دي دا د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله ده. او په برېټانیا کې د افغان ځوانانو د ټولنې مشر احمد جاوید تراب و عمران خان ته د طالبان خان نوم ورکړی او ویل دي چې د هغه وروستۍ څرګندونې نور هیڅ نه دي پرته له دې چې افغان ټولنه او سیاسي ګوندونه سره وبشي.
ډیره مننه، سلامات اوسئ.
مننه تاسو ته هم.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ټولنې د خارجه تعلقاتو مشرو د دې ټولنې ځانګړي استاد فدریکا مغرینی ویل دي تر هر څه وړاندې باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې دسپندیو شي. د سیشن به پورس کابل کې د افغان صدر محمد اشرف غنی سره شریک خبری کانفرنس ته نوموړی اویل اروپایي ټولنه د سولې په پروسې باندې نظر ساتي او د افغان حکومت باید د سولې د پروسې رهبری په غاړه واخلي. تفصیلی رپورت حکمل روانه اورو.
اروپایی ټولنې د افغان حکومت پر رهبرۍ د سولې له پروسې خپل ملاتړ په ډاګه کړ. د اروپایی ټولنې د بهرنۍ اړیکې مسؤل او د دې ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په خبري کانفرنس کې نن د سه شنبې په ورځ وویل اروپایی ټولنه تل د افغانستان تر څنګ ولاړه ده. میرمن فدریکا مګرنی د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو په ترسره کېدو ټینګار وکړ او ویل چې د افغان حکومت له اړخه د یو هر اړخیز مرکچی پلاوی له طالبانو سره دی خبرو په هدف وټاکلی شي. نو ما وړی وای تر هر څه نه وړاندې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې دی اوربند وشي. د اروپایي ټولنې ځنګړی استازي زیاته کړي دا ټولنه د سولې له پروسې څخه نظارت کوي او د افغان حکومت باید د سولې پروسې رهبری پر غاړه ولري. د اروپایی ټولنې استاد زیاته کړه افغانستان سوله به په سیمه کې د سولې او ثبات ټینګښت سبب ګرځي او د افغانستان او اروپا امنیت یو له بل سره تړلی دی. نوموړی وایي د افغانستان لپاره زموږ ایجنډا امنیت، سوله او د افغانستان پرمختګ دی او کیدای شي چې د سولې پروسې لپاره اروپایي ټولنه د یو ضمانت کوونکي په حیث په نظارت کې ونیولی شي. ولسمشر اشرف غنی هم خبري ناستې ته وینا وکړه، ویل چې اروپا په افغانستان کې د سولې او ټیکاو له راوستو څخه بغیر بل هیڅ کوم هدف نه لري.
اتحادیت اروپا هیڅ بل اجنډا نه لري غیر له دې نه چې نړۍ کې ثبات وګوري، د جګړې ختم وګوري او پرمختګ وګوري. موږ د زړه له کومې نه تاسې له دریځ نه هرکلی کوو.
اروپایی ټولنې په داسې حال کې د افغان حکومت په ملکیت د سولې له پروسې ملاتړ وکړ چې په قطر کې د سولې خبرو پنځم پړاو له پای ته رسېدو وروسته. دا مهال د سولې په مذاکراتو کې د امریکایي استازي زلمی خلیجزاد د روسیې، چین او اروپایي ټولنې له استازو د افغان سولې په پروسې خبرې کړي دي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، افغانستان.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړې نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 205 003. فونو کې او موږ سره ملګری شئ.
د وایس اف امریکا جیبه د کډرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. اوس مهم پام راګرځو یو بل رپورت ولورو ته چې ترګرو ډلو ته د مالی چارو د څار اراده اداره اف ای ټی اف پلاوی پاکستان ته رسیدلی دی او دغه پلاوی هلته د پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې شروع کړي دي او ګوري به چې هغه څلوېښت وړاندیزونه چې په تیرو غونډو کې ورکړي وو په هوا باندې تر کومه حده پورې عمل شوی دی. تفصیل ورباندې راکوي رابعه پیر په دې رپورټ کې.
د پاکستان او د فاینانشل اکشن ټاسک فورس ترمنځ د نن څخه درې ورځنۍ خبري شروع شوې دي. په اسلام آباد کې کېدونکو د پاکستان او د اف ای ټی اف د زیلی ادارې ایشیا پیسیفیک ترمنځ کېدونکو خبرو کې متراګرو مالی مرستې او په غیر قانوني توګه پیسې لیږلو را لیږلو په خطرو خبري کېږي. د اف ای ټی اف دغه ډله د بهرنیو چارو وزارت، د کورنیو چارو وزارت، د تراګرۍ د مخنیوي کمی اداره نیکټا او نورو ادارو د چارواکو سره خبرې کوي. د پاکستان سره کېدونکو دا خبرې ډیر اهم ګرځول کیږي او دا هم ویل کیږي چې په داسې حال کې چې پاکستان یو اقتصاد د وړاندې څخه خراب دی، پاکستان ته نړۍ کې خپل ځای شکولو د پاره به د فاینانشل اکشن ټاسک د غوښتنو تر مخه عملیات کول وي. د پېښور پوهنتون د اقتصاد د څانګې پروفیسر منظور ډیوا ریډیو سره خبرې کوي.
حکومت پاکستان دا کوشش دی چې په دې حواله باندې دا هغوی مکمل یری تراهی شي هغه ختم کړي او د دینه بغیر ولا لار نشته دی چې دغه ټیرر فایننسینګ او د منی لانډرینګ چې کوم مسائل دي.
خبري اژانس بی بی سی د خزانه د ویان ډاکټر خاقان اچ نجیب ته خلی وایي چې د پاکستان د وزارتونو او نور اهم ادارو سره د فایننشل اکشن ټاسک فورس د غزیلی ادارې ایشیا پیسیفیک مطمئن کولو یو شمو قدم څرګند دی چې 13 فروری کې فایننشل اکشن ټاسک فورس لاړه جاری سوی بیان تر مخه پاکستان د تراګری د مالی مرستې په اړه خپل تګلارې بدلول سره سره مثبت ګامونه پورته کړي، خو تندره و تنظیمونو لاړه وړاندې خطرو په اړه پاکستان مناسبه پوه نه لري. د ایف ای ټی ایف لاړه پاکستان څخه سمدستي ګامونه پورته کولو غوښتنه سوی وه، او په دې لړ کې د څه تنظیمونو هم نمونه اخیستل سوي وو چې پکې داعش، حقانی شبکه، القاعده، لشکر طیبه، جماعت الدعوه، جیش محمد او فلاح انسانیت فاونډیشن نمونه شامل وو. د پاکستان وینا ده چې د کلدم تنظیمونو، جماعت الدعوه، جیش محمد او فلاح انسانیت فاونډیشن په ضد یې ګامونه پورته کړي دي. فاینانشل اکشن ټاسک فورس هغه نړیواله اداره ده چې د هیوادونو لاړه د غیر قانوني پیسو تګ راتګ او د تراګرو مالی مرستې په اړه پورته کړل سوي ګامونو جاج اخلي. فیټف غواړي چې پاکستان د تراګرۍ مالی مرستو په اړه خپل تګلاره قانون سازۍ کې موجود کمی د منځه یوسي او عملي ګامونه پورته کړي. د څېړونکو وینا ده چې پاکستان به هڅې کوي چې ایشیا پیسیفیک ګروپ مطمئن کړي چې کچري داسې ونه سو نو ستونزو سره مخ کېدای سي. اقتصاد پوه پروفیسر صلاحت خان وایي
فارن ریمیټنس سیستم زمون خلک بهر کار کوي، راستي هغه ته به نقصان یې، انویسټمنت ته به دغه وي، او که دی مطمئن شي مونږ واپس ته د گری لیست نه وایټ لیست ته واپس واړي، نو دا کوم مشکلات چې ما ستاسو په مخ کې اوس لږ وخت مخکې بیان کړو، د دې ټولو نه به پاکستان چې کوم دی نو هغه به خلاص شي.
پاکستان کال 2012 څخه تر 2015 پورې هم د ایف ای ټی ایف په خړ فهرست کې پاتې سوی وو، او تیر کال هم د جون په میاشت کې د پاکستان نوم د تراګرو په ضد ګامونو کې ناکامۍ له سببه په خړ فهرست کې اچول سوی وو.
خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان وایي چې صوبایي حکومت به ډیر زر د وفاق سره د صوبې د بجلی د منافع په سر خبرې کوي، او وزیر اعلی دا هم زیاته کړي پنجاب، خیبر پختونخوا او وفاقي حکومت په دې هم رضا دي چې قبایلي ضلعو کې د ترقیاتي کارونو دپاره به د این ایف سی ایوارډ 3% برخه قبایلي ضلعو ته ورکړی کیږي. حمید الله په تفصیلي رپورټ را لېږلی.
د پختونخوا وزیر اعلی محمود خان وایي د بجلی د خالص منافع په مد کې د جین قاضي پرمولې لاندې د صوبې پختونخوا د برخې پړې د مرکزی حکومت سره د غونډې تابعا کړې ده.
نیٹ پروفیٹ چې کومه خبره ده هغه باندې زمونږ د فیډرل ګورنمنٹ سره خبرې اترې روانې دي. بلورس پکې میټینګ هم کال کړی دی چې د اے جی این قاضي فارمولې تحت چې دا موږ تر کې دا پیسې ځکه زموږ پیسې بجلی تاسو ډېر ارزان اخلي او مخکې ډېر ګران خرڅوي دا زموږ د صوبې حق دی. بجائے چې حکومت زمونږه تخپل دی خو نه د صوبې د حقوقو لپاره موږ فایټ کوو، او ایجن قاضي فارمولا بم دا کو سمرې زمونږ ایرزي وادیرا سره کړی دی دا ختم کړو.
دا غونډه په داسې مهال کېږي چې سخت کال مرکزی حکومت د بجلی د خالص منافع په مد کې پښتونخوا ته یوازې 25 ارب روپیه ورکړي دي، او د باقي 70 ارب روپو د نه ورکولو په اړه یې پیشګي معذرت او بخښنه غوښتې ده. د دې 70 ارب روپو نه ورکول د پښتونخوا د روانې کلیزې بودیجې د ترکیې د فنډ نه 70 ارب روپۍ کمیدل دي او دا بجټ بې تولې کوي. وزیر اعلی محمود خان دا هم وویل چې پښتونخوا، پنجاب او مرکزی حکومت د قبایلي ضلعو د ترقۍ لپاره د این ایف سی د خپلې 3% برخې ورکولو په اړه رضا دي.
بالکل به ورکوو، خو زمونږ په موږ باندې حق دی د کم زمونږ رونه چې موږ سره شامل شوي دي بالکل به خپلې سو او پنجاب هم ورکوي.
خو څېړونکي وایي د سند او بلوچستان صوبو په دې اړه تر اوسه ناراضه پاتې کېدل یو غټ نیمګړتیاوې دي. د اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی پر وستیو کې صوبایي سملې کې د حکومت نسبیناوي وو چې تر اوسه یې د دې دواړو صوبو د قبایلي ضلعو د ترقۍ دپاره د کامی وسیلو د پول نه د خپلې برخې ورکولو په اړه د دوی د رضا کولو دپاره څه کړي دي. مطبوعاتي راپورونه وایي د سند او بلوچستان صوبو اوسنی چلند په اساس داسې نه لګي چې دا دواړه صوبې د قبایلي ضلعو د ترقۍ دپاره د کامی وسیلو په ویش کې د خپلې 3% برخې ورکولو په اړه رضا شي. مطبوعاتي راپورونه وایي د روانې کلیزې بودیجې پورې د دې دواړو صوبو رضا کول د وزیر اعظم عمران خان او مرکزی حکومت لخوا د دې صوبو د حکمرانانو او سیاسي پارټو سره د سنجیده خبرو او زیار تقاضا کوي، کوم چې په نظر ناراضي سیرون کې وایي مرکزی حکومت چې پښتونخوا ته د کلیز بودیجې په سر کې د بجلی د خالص منافع د خپل حق او برخه ورکولو په وعده کې اوس بخنه غواړي نو دا سخکاری چې د نفسي د کشالې د هواري پر تبا د قبایلي ضلعو د ترقۍ بوج د پښتونخوا صوبې په سر وي. سیرون کې وایي د دغلوي بوج د اوچتولو دپاره د پښتونخوا د حکومت مالی حالت ډیر ناتوانه دی. حمید الله وی وی ډیو نیوز پېښور.
دا د وایس اف امریکا جوړه د کډرمن اوریدونکو خبرونه له دوام لري او سم زده وزیرستانونو لوري ته چیرې چې حکومت په وروستیو کې ژمنه کړې و چې هلته به د انټرنیټ نظام یعنی 3G او 4G دغه به خلاصوي چې خلک له انټرنیټ څخه استفاده وکړي، خو لا تر اوسه خلک وایي چې حکومت په دې اړه په وزیرستانونو کې عملی اقدامات نه دي اخیستي. نور تفصیل عدنان بچنای په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د تیرې دوه اونۍ وړاندې قبایلي ضلع شمالي وزیرستان سفر پر مهال په سیمه کې د موبایل انټرنیټ 3G او 4G بحالولو په رسمي ډول پرانسته کړې وه، خو د سیمې نه خلک وایي موبایل انټرنیټ خود څو د رابطې لپاره موبایل سرویس هم په بشپړ ډول سره نه دی پزې کړی شوی. اعلی وزیر د شمالي وزیرستان سفر د مارچ په 9 نیټه کړی وو او دوی سره د سفر پر مهال د ملک د مواصلاتو وزیر مراد سعید او د صوبې د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه هم ملګری وو، او هغه ځکه چې ایوی غونډې ته حل تیرولو پر مهال یو شمیر ترقیتی چارو ژمنې هم کړې وې، خو د سیمې خلک دغه ژمنې ټوکې او ډرامې ګرځوي. د شمالي وزیرستان نجسیم داوړ نمیتن ډیوا ته وویل که څه موبایل سرویس په ځای کړی شوی خو دومره ضعیف ته چې خبرې کول خو ډیر لري دي چې د لیکیز پیغام هم نه پرې لژل کیږي.
مست میاشي پیرا شو چې میجه پر یو ټلیفون انده پکړه ټلیفون خو ډیره غوټه خبره چې میسج با میسج انو په بوندې شي موږ سره درغه و دین کو میجه داس حق لري لکه څنګه چې په پاکستان شي دي امر باندې کو لکه څنګه چې په دینه راځي شي لا ګولا دا امیر وزیرستان شه دا غاشه نتورک بحال کو موږ سره درغه و دین کو میشته د مکمل نتورک بحال کو.
عدالت ورچې د یوتا وزیرستان نومي غیر دولتي سازمان چیرمن هم دی وی ویل وزیرستان چې لتیرو وختونو راځي تندروي او جنگونو سره مخ دي او زیات ورانه پکې شوی. موبایل اسنتیو او انټرنیټ ته سخت اړتیا لري، خو هغه اول چې کوم موبایل سرویس په ځای کړی شوی دی هغه انتهایی زیات ضعیف دی او دوی سره ټوکی او ډرامې شوی دی.
په بارونو کې رالل په میډیا باندې رالل چلته په شمالي وزیرستان کې مونږ موبایل خلاص کړو 3G 4G کار شروع کړو دا سه دروغ دی دلته کې د موبایل نتورک دومره کمزور دی چې کالم نور باندې کیږي او بس میسج چلیږي هغه هم ډیر په تکلیف باندې لګل کیږي او مونږ ته چې کم د موبایل ضرورت ته دغه د کومه د قبایلی علاقې دی دا تر اگر ای زپلې دی دلته کې جنگونه شوی دی نامنی دا ټول دلته کې مسله جوړه دا خلک د هیر یقیني صورت حال سره مخامخ دي. دلته زمونږ طالب علمان کوم سټوډنټان دي نن سبا یو یشتمه پیړۍ دا د ریسرچ دور دی او زمونږ ته 3G 4G دلته نشته.
د جنوبي وزیرستان رقیب میسود دیوتا اوویل مرکزی شهر واړه کې په وړه کچه سره موبایل سرویس کار شروع کړی دی، خو هغه زیاته کړه اوس هم جنوبي وزیرستان زیاتره سیمې موبایل اسانتیاوې نه لري. د په خبره جنوبي وزیرستان هم په بشپړ ډول سره موبایل اسانتیاوو ته زیاته اړتیا لري.
موبایل ډېر زیات ضروري دی ځکه ان شاء الله کې نه سهولت شته چې څومره پریشانی تکلیفې بیماران وي یو بل سره رابطه نشي کېدلای ګانا، او خاص کر موږ خدا وایو چې خالی موبایل نه 3G 4G نتورک ته هم مستا جوړ شي ګانا. هلته ټاورې مخکې لگاولې وي ګانا په سره روغ شي او په کوټ کې شي پوسه پرې دو واک چالو کړی نه دی ګانا. نو دا خو یو مین د کمیونیکیشن ټولز چې دا نه ملایږي ګانا بیا به نور څه کارونه یې موږ په حکومت وکی.
د افغانستان سره په ختیځ پولې قبایلی ضلع جنوبي او شمالي وزیرستان سره تیر 15 کلونو راسي د تندروي په نامه له ایونه ختمیدونکې جنگ سره مخامخ دي، او په ځمکلاندې شخړېسي بارودي مینو چادرونو راپورټونه هم پکښې ترلاسه کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مین پاکۍ غوښته کوي او وایي تر دې مهاله په جنوبي او شمالي وزیرستان کې نږدې 150 نه زیاتې د مین چادرو پیښې شوي دي. حکومتي چارواکي په غبرګون کې وایي که څه هم د نام نه یا بل کومه پیښه رامنځته کیږي نو سیمه ییز خلک دې په سیمه کې موجود انتظامی یا امنیتی چارواکو ته خبرتیا ورکوي، خو سیمه ایز خلک وایي دلته د رابطې یا د تماس نیولو ذریعې نه دي په ځای کړی شوي چې له وجې دوی نشي کولی په داسې حال کې حکومتي ذمهدارانو ته خبرتیا ورکړي. دا دې هم یادوي چې د ملک وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټر پیغام کې ویلي په یوه بله قبایلي ضلع باجوړ خار سیمه کې د موبایل اسانتیاوې او انټرنیټ ژمنه په ځای کړې ده، خو هغوی ته په غبرګون کې خلکو ویلي چې د موبایل انټرنیټ او اسانتیاوو سره دې دغې سیمې خلکو ته بنیادي انساني او سیاسي حقونه هم ورکړی شي. او ترې غوښتلي چې قبایلي ضلع په صوبه کې د شاملېدو پر مهال له دوی سره په ان اف سي ایوارډ کې 3% یعنی 130 ارب روپۍ ورکولو ژمنې سوې وې، هغه دې هم وزیر اعظم په فوري طور سره په ځای کړي. عدنان بیٹنای، ډیوه رادیو او ټي وي.
د وایس اف امریکا ډیوا لویا خیبر پښتونخوا د ټلویزیون خبرونه ده. نن سهار وختي د اسرایلي جنگي جازونو لخوا په غزه پټۍ باندې هوایي حمله شوې دي. مجاهد جواد په تفصيلي رپورټ راکوي.
د اسرایلو جنگي الوتکو د نهه یا سه شنبې په ورځ د غزې په تراړه په داسې حال کې هوایي بریدونه ترسره کړي چې د اسرایلو پوځ وایي د فلسطین له خاورې څخه د راکټونو ویشتل هم دوام لري. دغه جګړه وروسته له هغې پیل شوه کله چې فلسطینیانو په اسرائیلو باندې یو راکټي برید وکړ او اسرائیلو یې په ځواب کې په غزې باندې هوایي برید ترسره کړ. د ګل یا دوشنبې په ماښام د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې په غزه کې په لسګونو هدفونه په نښه شوي دي چې پکې د حماس د مشر اسماعیل هانیه دفتر هم شامل و. دمګړۍ د هوایي بریدونو له امله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د حماس په لومړني راکټي برید کې چې د استوګنې په یوه کور لګېدلی لږ تر لږه 9 اسرائیلیان ژوبل شوي دي. په وروستیو اونیو کې په اسرائیلو باندې د دوهم برید له امله د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو واشنگټن ته خپل سفر لنډ کړ او یوازې ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره ولیدل. ټرمپ په دغې لیدنه کې د ګولان په غونډیو باندې د اسرائیلو د واکدارۍ په اړه د امریکا رسمي ملاتړ اعلان کړ. نتنیاهو وویل،
I have a simple message to Israel's enemies. We will do whatever we must do.
زه د اسرائیلو دښمنانو ته یو ساده پیغام لرم او هغه دا چې موږ به د خپل خلکو او دولت دفاع لپاره هر څه چې لازم وي هغه به ترسره کړو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتارس د ګول یا دوشنبې په ورځ وویل چې هغه د غزې په تراړه کې د وروستیو ناخوالو په اړه په ژوره توګه اندېښنه لري. نوموړي د حماس لخوا ترسره شوی راکټي برید یو څرګنده تیروتنه وګڼله او له دواړو غاړو څخه وغوښتل چې له زغم څخه کار واخلي. دغه تاوتریخوالي د یوې ممکنه لوی شخړې د رامنځته کېدو ویره له ځانه سره لري، په داسې حال کې چې د اسرایلو ټاکنو ته یوازې 2 اونۍ وخت پاتې دی. د امریکا لخوا د اسرایلو د ځمکني بشپړتیا لاندې د ګولان د غونډیو په رسمیت پیژندل د نتنیاهو لپاره له ټاکنو مخکې یوه لویه تحفه ګڼل کېږي، ځکه د پوهانو په اند له شک پرته به د هغه له بریا سره مرسته وکړي. فلسطیني چارواکو ویلي اسرایلو او حماس د مصر په منځګړیتوب اور بند موافقه کړې، خو دا له څرګنده نه ده چې دا به کله رامنځته شي.
Thank you.
د وایس اف امریکا جوړه د ګلو او کترمن اوریدونکو لوی خبر پښتونخوا خبرونه ته بیا هم شراغ لاست. د نن ورځې موضوع دا ده چې په پېښور کې د ماشومانو د ژغورنې عدالت یا چایلډ پروټیکشن کورټ پرانیستل شوی دی د مارچ په 14 نیټه، او دغه عدالت د برتانوي سفارت په مرسته پرانیستل شوی دی. دغه عدالت مقصد څه دی او د دې څخه به ماشومانو ته څه ګټه وي او د کومو ماشومانو ژغورنه به کوي؟ په دې موضوع باندې قدرمنو اوریدونکو موږ به خبرې کوو، او دا وخت هم په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو مبارز عمران چکر صاحب را سره په ټلیفون باندې ملګری دی، له هغه سره به خبرې کوو. عمران چکر صاحب، ستړي مسې، په خیر راغلی. ډېره مننه له تاسو څخه هم او کور مودن. تر ټولو له مخه که همدغه راته ووایسه چې د دغه عدالت د پرانستنې غټ مقصد څه دی، او کم ماشومانو ته به ژغورنه ورکوي یا به د هغوی ساتنه کوي؟
تر څو پورې کاکړ سر چې د مقصد خبره ده، نو اولنۍ خبره خو دا ده چې موجوده حکومتي واکدارانو نه بار بار مونږ دا اورو چې هغې د قانوني اصلاحاتو خبره کوي، هغه د مضبوط نظام خبره کوي. نو دا زما په خیال د هغې طرف ته یو قدم ورته مونږ ویلی شو. خو بیا دا خبره ده چې دا عدالت چې قائم شو نو اوس هم دی وخت ډېر زیات واغسته، ځکه چې دوه قوانین دي په خیبر پختونخوا کې او وفاقي سطح باندې. یو ته جوینټ جسټس سیستم ایکټ ویل کېږي 2018، او یو دی کے پی چار پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010. نو دا دوه قوانین دي. دا دواړه قوانین دا تقاضا کوي، د دواړو قوانینو کې دا خبره ده چې د ماشومانو لپاره به خصوصي عدالت قائمېږي. ځکه دا زدا ویلې شم بیا چې دا عدالت چې قائم شوی دی نو دا قانوني تقاضا پوره شوی ده.
لکه ټکر صاحب چې تاسو وویل چې دا یو قانوني تقاضا پوره شوی ده، او دغه قانون چې دی نو د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 2013 کال کې منظور کړی، او اوس هم یوازې په پېښور کې دغه یو عدالت پرانستل شوی دی. خیبر پښتونخوا ډېره غټه صوبه ده، ولې نه چې په هر ضلع کې یا بیا په هر ډیویژنل هډ کوارټر کې دارنګ عدالتونه پرانستل شي؟
بالکل، تاسو دا سوال زموږه پاتې شولا دغه طرف ته زبیا راځم. خو دا چې دی وخت ډیر زیات وا، ځکه چې دا 2013 والا قانون چې دی دا اول په 2000 کې راغلی د جنرال مشرف په وخت کې. دا پای کې د خصوصي عدالت شیخ پای کې شامل و چې هغه ماشومان چې کم قانون سره تصادم کې راځي نو دغې لپاره به خصوصي عدالت قائمېږي. نو بیا خبره دا چې دې ته ماشومان ته څه ریلیف ملاويږي، نو هغه سیزونه خو ډېر زیات دي د قانون لاندې. خو غټه خبره دا ده چې لکه دې به په یو ځان لک عدالت کې د دې پېښې کې کاروایی به کېږي، صحیح کې به د دې عمر زیات خلک د دې سره شامل نه وي. دا ماشومان د تحفظ سره متعلقه چې څومره مسائل دي هغه ټولو اوریدنه به په دغه خصوصي عدالت کېږي. که هغه ماشوم د قانون سره تصادم کې راځي، دا غنه چې دا دانسته یا غیر دانسته تور باندې جرم شوی دی، او که فرض کړه هغه سره چا زیاتی کړی دی، دا په یو کیس کې گواه دی، او که فرض کا داغه د کسټډي مسله ده یا داغه د ریهابیلیټیشن مسله ده یا هغه به درکه شوی دی یا د کور نه تښتېدلې دی او هغه کور ته واپس ریونیفای کول دي. نو دا ټول قسمه کیسونه چې دي، ایون داغه د مویبل او ایم مویبل پراپرټي کیسز هم دی عدالتونو کې به اورېدلې شي. دا تاسو لومړی سوال دویم سوال راځو بیا دی ده چې تاسو وایې چې دا خلومبه عدالت، بالکل دا خبره ده، او دا هم ډېر خوشاین خبره ده، ستاینې وړ خبره چې پېښور های کورټ په دیوانې دا قدم چوت کړو. لکه دا دیده کې لګونته کې زه وضاحت کول غواړم، دا خیبر پختونخوا حکومت نه دی کړی، دا پېښور های کورټ کړی دی. اوس پېښور های کورټ دا کمیټمنټ شته دی چې په دې کال کې 2019 کې کم از کم په وو ډیویژنونو کې دغه شان نور عدالتونه قائم کی، او دغه وو ډیویژنونه رسته بیا ضلعو ته لاړ شي دا عدالتونه. خو په هغه کې به مرسته پکار وي د صوبایي حکومتونو، سلور د عدالتونو کمیټمنټ د پېښور های کورټ شته دی او هغه مرسته غواړي د صوبایي حکومت او سره د میډیا کمی او رول دی چې په داسې سیزونو باندې اواز چوت کړي ځکه چې قانوني تقاضا ده او د رول اپلا خبره ده د سیستم د سنتر ګولو خبره
بالکل خو ټکر صاحب خو د لکه څنګه چې تاسو ویل چې د پېښور های کورټ دغه پرانستنه کړې ده خو د حکومت مرسته په دې هم ضروری وي چې کم ججان یا قاضیان به دغه عدالتونو ته ټاکل کیږي د هغو د تنخواګانو او نور چې کم عمله ده د هغو د تنخواګانو حتی چې بلډینګونه یا ودانۍ چې ورته ټاکل کیږي د هغو د خرڅ او د ټولو شیانو دا خو به صوبایي حکومت فنډونه ورکړي
لکه مطلب دا چې عدالتي انتظامیه چې کم ده نو هغه هم څنګه کوي لکه بلډینګان مثال په توګه موجوده چې کم دي نو پای کې به ورسره ایڈجسٹمنٹ کوي خدا دا چې لکه دې کې به عمل لګي څنګه چې تاسو په کار را چې دا غیر پر وسایل صوبایي حکومت ورکړي او د دې پرانستل ما چې څنګه سر کیوي چې آلریډي دا ډېر زیات لیټ شوی دی او لیټ کول تاسو په ډالر لسم کې دا صوبایي قانون راغلی دی نو مطلب نه کاله دغه شروع بیا دا 2013 چې کوم قانون راغلی د دې لومبه شکل په 2000 کې راغلی نو مطلب دا چې لکه 19 کال هغه شروع کړه نو پای کې مونږ نن کامیاب شو په 14 مارچ باندې چې یو عدالت په ټول صوبې کې مونږ قائم کو اوس په قبایلی سیمه هم شامل شوې په خبر پښتونخوا کې نو ضرورت ډېر زیات دی بلکې کیسه شته
کیسونه ستا
کیسه د جوینایل نه دي لکه هغه کیسه ډېر زیات دي چې کم ماشومان سره زیاتې کیږي کم پر ریسک باندې دي په خطر کې دي نو دې کې څه شک نشته چې کیسه ډېر زیات دي عدالت یو جوړ شو نو ضرورت ډېر زیات دي او بل خبره ده چې ضرورت شتا او غنښتا خو قانون دا وایي چې راسیز به وي نو چې قانون کله وایي نو بیا په کار راځي چې وایي حکومت مرستو کی او دا څنګه نور دا ته دوم پلان
شي او ټکر سپ تاسو د کیسونو خبره وکړه آیا تر اوسه پورې داسې څه کیسونه او دغه لومړی عدالت ته وړاندې شوی دی او کنه
او دا دا مهم سوال دی په لومبه ورځ باندې شپږ کیسونه د ماشومان په لومبه ورځ په 14 مارچ باندې راغلی و عدالت ته او دا یې رښیو خو دوه شپې ته کیسه رسیدي نو د نوې عدالت ته چې وونو هغه ترانسفر شوی دی چې نورو ځینو کې هغه چلیدل او بیا هم های کورټ بار بار دا خبره کړې ده غوښتنه کړې ده د نورو عدالتونو ده چې چرته هم د ماشومانو دغه شانت کیسونه وي نو په کار دا ده چې هغه دې عدالت ته ترانسفر شي
صحیح او یو بل مهمه پوښتنه ټکر صاحب چې آیا دا یوازې په خیبر پښتونخوا کې د عدالت جوړ شوی دی که په نورو صوبو کې هم شته
دا د به 13 کال په دسمبر په میاشت کې خدای پاک ما نه غلطه وی نو په لاهور کې دا عدالت قائم کړو خو پاغي او پدې کې لږ د فرق دی چې هغه ډیسټریټ او نګلیکټډ چلډرن اکټ چې کوم دی الته کې یو قانون دی دا هغه اوورال د چایل پروټیکشن احاطه نه کوي هغه محدود رول دی راوي نو دا غي لاندې غي جوړ کړی دی نو بیا زموږ د یو عدالت چې نو دا هغه په دویم نمبر دی خو دې ته موږ تاریخي یا پہلا په دې بنیاد باندې یو چې دا ایکسکلوسیو لري جامع دی دا ایچ اینڈ ایوری اسپیکټ چې د ماشوم کور کوي کوم چې ماشوم په خطر کې دی قانون سره په تصادم کې دی کله هغه د ریبیلیټیشن ایشو دا کله هغه د ټرایل ایشو دا کله هغه د کسټډي ایشو دا کله هغه د ریونیفیکیشن ایشو دا او کدا هغه د پراپرټي یاد وراثت ایشو دا
بالکل دا کوي او ټکر صاحب غواړو چې هم دا کوم خبرې چې تاسو اوس وکړي په دغه باندې په تفصیل سره خبرې هم وکړو او لږ اوریدونکو ته اسانه کو په پښتو کې مثلا ک په جیلونو کې او د خیبر پښتونخوا نه یوازې دا چې د خیبر پښتونخوا بلکې د پاکستان په زیاتره جیلونو کې داسې ماشومان شته چې میندې سزا یافته دي او هغه خپل سزا لپاره په جیلونو کې بند دي خو له هغوی سره واړه ماشومان چې هیڅ ګناه نه سته هم له دغه میندو سره په جیلونو یا زندانونو کې دي د هغوی د حفاظت یا هغوی له دغه جیلونو څخه د رایستلو لپاره او یو چاته د سپارلو لپاره دغه عدالت څه کولای شي یا کنه
نو هغه به اوم کتلی شي خو لکه مطلب اخو د فیملی سره دي کنه نه
د فیملی سره نه دی مثلا ټکر صاحب ډیر ماشومان دي چې لخپل میاندو سره چې میاندي په یو جرم کې په زندان کې وي او دغه ماشومان هم له دغه میاندو سره حالت په زندان کې دي په جیل کې دي نو دغه ماشومان د حفاظت او د هغه د تعلیم
د دغه عدالت بګوري چې هغه ماشومان ته هغه سره لیف ورکوي شي هغه باندې بینکي د کیس باندې په دای په حالات باندې دای په فیسیلیټیز باندې او مینلی فوکس په د دې قانون په هغه ماشوم باندې چې کم سره زیاتې شوی دی هغه که هر ځای کې د هر چا سره شوی دی ٹھیک شو دویم چې نو هغه ماشوم چې هغه نه جرم شوی دی هغه دانسته تور شي غیر دانسته تور باندې شوی دی وړوکی جرم ته شوی غټ جرم ته شوی په هغه باندې اف آی آر شوی دی او هغه قانون سره تصادم کراغلی نو یو هغه درېم هغه ماشوم دی چې هغه په یو کیس کې گواه دی مثال په تور نو هغه په کې راځي او بلداری چې لکه کم ماشومان په خطرات کې دي په سټریټ باندې دي کنه او هغه پولیس یا بل ادارې ته په لاس ورغلی دی کسٹڈی دی دی ریبیلیټیشن دی ٹرایل چې سونه دینو هغه به دا درکړي بالکل خصوصي تور باندې دغه ماشومانو کیس هم هغه رحمت او سوي چې هغه هغه په کیس په نیویت باندې هم ډیپینډ کوي دا فیملی په ویلنګنس باندې هم ډیپینډ کوي
بالکل ټکر سره په دې باندې به خبره کوو په دې باندې به خبره کوو چې دغه عدالت او دغه ماشومان تل کې څنګه چې تاسو یاد کړ څنګه انصاف ورکولې سي خو لمر سره یو اوریدونکو دی عمر خان ورو لډیر اسماعیل خان څخه ټلیفون کړی دی د ټلیفون به هم واخلو پښتنه کچیر لري هغه به هم واخلو سړی مسی عمر خان صاحب په خیر راغلی
خوشاله اوسه ټکر ستا ته ټکر ستا سلامونه ورنه
وعليكم السلام ډیر مننه کور مو ده
ما په ځین غو یو بل پښتنه راو ستا ټکر سب وړاندې به کې چې اکثر ماشومان چې کله اول د مثال ته جوړوي نو درته دی خان کدا مسله ده پښتنو ته چې هغه ته بیا وایي چې هغه دې ایسي ورته چې پیسې راکوه نو دوی به دوی کلارک دی هغه 2000-3000 روپۍ اخلي دوی ته ډېر مشکلات دي دوی باره کې که په زه به خپل قضا دا وایي چې زما یو بچی د هغه 5 ورځې شي چې دو مثال یې جوړ کړو او بل ته ورته وایي چې نه نه پیسې راکوه نو تحصیلدار دغه ټول نه تاسو شوی دی چې کوم د ایسي د ایسي کلارک دی نو هغه په ښکارا باندې د پښتنو نه پیسې اخلي د سرکې ژبه ولا نه اخلي
سمه د اساس نظر دی خدای رنګ دی چې عمر خان صاحب
برکت پلیس یو کنه
عمر خان صاحب تاسو چې کوم خبره وکړه خدای ای سی هغه کلره کې چې داغه د دفتر څوک چارواکي دی هغه دا وخت نه سره سره چې داغه سره سپیناوي وکړو خو البته د ماشومانو د حقوقو په مجموع کې یو خبره ده هغه به جواب درک ټکر صاحب او لمر سره یو بل اوریدونکو هم د داود ورور له کور میڅخه ټلیفون کړی دی سړی مسه په خیر راغلی وعلیکم السلام ډیر مننه کوم
وعلیکم السلام
نو تاسو خو ډیره ښه موضوع باندې ټکر څه پروسته ده خو یو تاسو کوم چې دا ټول کو په زما شمانو او ډیر کې سم چې سونه دی ډیر خبرې وی لکه یو کیس موږ تاسو مخه لا کوزو نن سبا او زو سکولونه دي او سکولونه کو استاد لکه ما شوم ته صحیح طریقې سره پښنه کوي یا دا هغه سکول بلډینګ خراب دی حکومت دی هغه څه کوي او باندې په دغه والا عدالتونو کو دا خبرې پورته کیږي او کا نه بر پورته کیږي په دې باندې و ټکر سه به تاسو لګون ته مر ماترا کې کدا په کې پورته کیږي زه موږ د کلی سکول بلډینګ ته کومه د نام نشته بو شو مې مان په دا باندې سب کولای یو
سلام سره عمر داود ورور چې تاسو له کوم څخه ټلیفون کړی عمران ټکر صاحب د دې جواب در کې خو وخت سو دی لنډ غونډې وقفې ټکر صاحب تاسو له موږ سره اوسئ په دې موضوع باندې به خبري جاری ساتو
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن
ده هغه خبر پربو چې تاسو یې مهم بولئ
دا څنګه
په اول کې ویل دا چې نو اوریدل څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او زه ودا هم دي ټوئیټر @voadiva
فیسبوک @voadiva کډرمنه اوریدونکو لوی خبر پښتونخوا خبرونه ته بیا هم شرغ لسته عمران ټکر صاحب چې تاسو د عمر خان ورور خبري واوریدل چې د ماشومان څخه د هغوی د لوکل یا ډومیسایل سرټیفیکیټ پر جوړونه باندې هم پیسې اخیستل کیږي، آیا دا ډول کیسونه هم دغه عدالت ته وړاندې کېدلی سي چې دا چایلډ پروټیکشن کوډ
د ډومیسایل جوړول چې دی نو دا د ماشوم حق دی او کله هغه د پر سر باندې څو پیسې اخلي او د نو دا د څه شو چې د حق وایلیشن کیږي. تچو یو خدای چې کلم دا څه قسم وایلیشن کیږي نو عدالت چې کلم هغه چاري او عدالت دی چې هغه ته دا څه قسم نویت کې سونه زی نو بیا هغه ثبوت غواړي، گواه غواړي، نو هغه کدي سره ثبوتونه وی نو او دا غوي دي چې په دې خان کې دي نو یو خدای نور لارې هم شته، لکه مثال په تور مختلف کمپلینټ سیل جوړ شي په صوبایي او پاکي او ضلعي سطح باندې هم نو هغه باندې هم کېدی شي او دوی په لیکلو کې صوبایي د خصوصي عدالت پېښور ته هم دا ورکول شي، هغه بیا د هغې ګوري چې یاره دا په کوم اینګل باندې دا کوي شي. اوورآل زه بار بار دا خبره کوم چې دا عدالت د چایلډ پروټیکشن کیسز چې کوم ته موږ راوړو چې د خیبر پختونخوا د چایلډ پروټیکشن اینډ ویلفیئر ایکټ لاندې کوم چې احاطه کوي د هغه ماشومان چې هغه هر چرته په هر شکل کې کوم ځای کې چې په خطر کې دي نو هغه دا کیس ګوري.
بالکل
دویمه خبره چې دا نو هغه دا ده چې کوم ماشوم د قانون سره په تصادم کې راغی، کله چې د قانون سره تصادم خبره کوم نو د دې وضاحت داسې دی چې ماشوم دا ارادتن یا غیر ارادتن جرم وشو ککړ شي په جرم کې او دې د قانون په لاس باندې ورغی، ٹھیک شو، نو هغه کیسز بلا ګوري. نو دا بیا نور ډېر زیات سیزونه مخې ته راځي، لکه مثال په تور یو دوه درې ورځې مخکې په پېښور یونیورسټي کې په هنتون کې درنه د پېښور په هنتون یو اډمنستریټر د هغه ماشومانو چې خیر یې غوښتو یا پالش یې کوو سټریټ ماشومانو پای باندې تشدد کړی دی، نو اوس داسې بیا ډېر زیات سیزونه برو ترو مخې ته راځي. نو دا ډېره ستاینې وړ خبره ده چې لکه موږ د خلکو تپوس یا کوو یا نه کوو، خو دغه یو پېښه چې مخې ته راغله نو دغه چایلډ پروټیکشن کوډ چې دی نو په هغې باندې هم اکشن اخیستل.
بالکل او چکر صاحب وخت چونکه په دا خپرونه ډېر محدود وخت لري او پښتنې نورې هم ډېرې دي غواړو چې زر تر زره له تاسو څخه وپوښتو، خو دا ضرور چې له کور می څخه ټلیفون کړی دی چې په سکولونو کې هم ماشومان چې دي هغوی سره تشدد کیږي، استاد تشدد ورسره کوي، بل دا دی چې دا خو هم د ماشوم حق دی، یعنی ګوره ماشوم که سکول نه لري پر سپیر ډاګ باندې سبق وایي نو هغه ماشوم هر وخت په خطر کې وي، هغه د موسم په خطر کې خو یعنی د ښکارا خبره ده چوي، نو د دوغ د پاره د عدالت څخه ولې سي.
بالکل لکه ګوره دوه سيزه ما خطر راغلی، یو خدای راځي لکه د باندې اوساس تشدد کوي، ٹھیک شو، یا د باندې اوساس تشدد او کوم مسله سره دته په ماشوان باندې تشدد کوي، خو خلک د قانون دا وی چې د باندې تشدد شو نو دی با اف ای آر خامخا کې د قانوني مرسته تاخلي هغه په هوا کې یا په زبانی نه کیږي، دا یو عمل دی غینه به تیریږي. نو کوم کله چې تاسو موږ ته دا ګیله راوړي چې زموږ ماشوم باندې سکول کې یا کار په ځای کې تشدد شي چې موږ ته یو اف ای آر وکړنه هغه بیا وي چې تاړه تحصیل ورته چرو ته نه ځو، کنه نو بیا چې سبا یا بل موږ خبر شو نو هغه والدین څه تل کړي هغې روغه کړي سوله کړي په څنه څه شکل کې، کنه یا پرشر شوي یا جرګه مرکه شوي، په هغې کې پرابلم دا دی چې هغه سیزونه چې دي هغه موږ چې کوم د سیستم خبره کوو نو هغه طرف ته هم خبره نه ځي، کوم د دغه خبره چې موږ کوو چې د ماشوم د بهترین مفاد په حق کې نه ځي هغه طرف ته هم هغه نه ځي. نو په هغې کې دا دی چې ما تاسو ته دا خبره کوله چې د میډیا یو رول دی، د سیول سوسایټي ادارو یو رول دی، د حکومتي ادارو په ګم یو رول دی، نو مطلب دغه سیس په کې هم ډېر زیات کوم چې دلته هم په ټلیفون خبر وکړه چې یاره مطلب دا چې په سکول کې دا مسله ده هغه مسله او دا مسله به عدالت وروړي څوک
صحیح خو دارنګ دې چې د چونکه ل کورمی څخه ټلیفون کړی دی نو ګمان نه کوم چې په کورم کې د لا تر اوسه پورې یو پولیس تانه هم وینو چې چیرې پولیس تانه نه وینو هغه اف ای آر به چیرې درج کیږي او چې اف ای آر نه وینو عدالت به اورونه څنګه کوي.
نو دا دغه مسائل شته دی، خو لکه مطلب دا دی چې دومره خو به څنګه اداره په څنګه شکل کې چرته نه چرته وي، چرته دي خپل شکایت درج کولی شي. او بیا خامخا چې دي وایي نو دا کوم عدالت چې په پېښور کې جوړ شوی دی، هغې ته هم په لیکلو کې رخه ورکولی شي چې یاره دلته زموږ ماشومانو سره په دې دی مقابله دې دی استاد په دې شکل کې تشدد کړی دی.
ټکر صاحب، یو بل خبره په ټولنه کې ډیری داسې ماشومان دي چې هغه په بدني توګه معذور دي یا په ذهني توګه معذور دي، د هغه ماشومانو لپاره دغه عدالت یا چې بیا وروسته په دویم پړاو کې به په ډیویژنل هډ کوارټرز کې هم وي، څه کولای شي؟
نو ګوره، بیا ما خبره راکړه د معذور ماشومان لپاره ځان لا بین الاقوامي معاهده شته دی، بیا د پاکستان کې یا په صوبه کې د غیر لپاره ځان لا قوانین هم موجود شته دی. ٹھیک شو،
نه دا خو ستا دا ټکر صاحب، دا معاهده هم ستا دا ټول ستا، خو بیرته هم په دې کوڅو کې په سړکونو کې هم دغه رنګ معذور ماشومان زه هم وینم، تاسو هم وینئ، ټولنه هم وینئ، ځینې خلک چې نو خیرات غواړي، ځینې
چې دغه ماشوم کو روغ دی او ناروغ دی، خو چې دې د چانا چرته بسنه په شکل کې دې په خطر کې دی، نو هغه کې سونه د هغه هم د عدالتونو شي دا هغه روغ دی او ناروغ دی، خو چې ماشوم دی دې په خطر کې دی، د سره پروټیکشن ایشو دا نو دې الته تلی شي، ځکه چې د ریهابلیټیشن منډیټ هم د عدالت سره شته
د دې ماشومانو د بیرته بحالۍ لپاره. کنه
بالکل، لکه دا یو بینډر تاریخ سره په دې شکل کې شته دی چې فرض کړه هغه په سټریټ باندې دی، دا ایکسپلایټیشن کیږي، ٹھیک شو، هغه په ریسک باندې دی، نو چې هغه په ریسک باندې دی نو بیا هغه دغه عدالت ته تلی شي.
او په ټولنه کې د یتیم ماشومانو لپاره دغه عدالت څه کولای شي؟ ماشومان دي، یتیمان دي، او یو ځای بل ځای خدای مکه یا خو خیر غواړي، یا بیا د یو چا په رحم کرم باندې دي، په کورونو کې کار کوي لکه چایلډ لیبر په توګه هم استعمالیږي، د سټریټ چلډرن هم تاسو خبره وکړه، د دې یتیمانو چې بیا خپل حق دی په ټولنه کې، هغه د جایدادونو کې بیا هم اکوي ښکاره خبره ده که مور پلار مړ سوي وي یا بیا وروژل سوي وي، نو د دې د حق او د هغوی د ژوند ساتنه او حفاظت په څرنګه
ده؟ بالکل، چې داغي رائټس په کې وایلیټ کیږي، داغي وراثت په کې وایلیټ کیږي، نو د عدالت تاریخ لیشي، خو بیا دا خبره چې لکه کاری سو ایکسپلایټ کوي، استعمالي او داغي جون په خطر کې وي،
او په تاسو د ژوند ویل چې هغه په خطر کې وي، نو دغه ترګر تنظیمونه هم په زیات شمیر ماشومان کاروي، د ځانمرګي بریدونو د پاره هم کاروي، د چایلډ سولجر په توګه هم خپل په صفونو کې ورګډوي، د دې د پاره دغه عدالت د مخنیوي د پاره څه کولای شي، یا داسې یو فورس هم لرلی شي چې بیا د دې مخنیوي وکړي؟
ګوره، دا څه کې سیزا دا پاره خو لږ وته کې پاکستان کې دا یو مسله چې دلته کې خصوصي عدالتونه ډېر زیات دي، کنه نو دلته کې یو جوینال جسټس سیستم اکټ، ٹھیک شو، دا عدالت چې دی دا جوینال جسټس سیستم اکټ لاندې جوړ شوی دی، ٹھیک شو، نو بیا دلته کې مسله یو دا ده چې دلته کې د ارتداد د شدت عدالت بیا ځان جوړ شوی، که فرض کا اغه په دغه داسې کیسونو کې ککړ وی اوغه انسداد د شدګردې عدالت ته لړ نه شي فرض کا، خو د شدګردې په جرم کې یو ماشوم ککړ شو او دا کیس انسداد د شدګردې ته لړ نه، د بیا د جوینال جسټس سیستم اکټ لاندې د 2018 لاندې دا کیس پروسس کیږي، او که فرض کا انسداد د شدګردې ته لړ نه بیا د عدالت لاندې کیږي، اغه ځکه چې خصوصي عدالت غند او دام دی.
نو دا خو تاسو وویل، آیا دغه عدالت سداسي په دې باندې هم غور کوي، یا دا چایلډ پروټیکشن اکټ چې کوم دی په دې کې څه دارنګ شایسته چې چایلډ پروټیکشن هومز جوړ کړل شي چې کوم ماشومان سره یا تشدد کیږي یا یتیمان وي یا بیا ژوند له خطر سره په یو نه یو ځکي له خطر سره مخ وي، نو چایلډ پروټیکشن هومز څه داسي یو اصطلاح پکستا او کنه؟
د چایلډ پروټیکشن قانون کې تاسو ګورئ نه کې ار یو ایشو جره تاسو ګورئ کوم مرواده پکې دي، جسمانی سزاګانې پکې دي، د فونوګرافي کوم تصویر کشي چې دا هغه پکې ده بیا پکې د ماشومانو ټرافیکینګ ایشو پکې ده چې تاسو لین کول شئ د شپګردې سره کوڅو کې ټرافیکینګ کې یا هغه ذهني تور یا جسمانی تور باندې داسې استعمالي هغه چیز به پایې کې شته خو اوس دا خبره ده ما څنګه اول تاسو وی چې هغه به عدالتونو ته دغه کیسونه راوړي څوک که فرض کا دغه ماشوم هلته استعمال شو او داغه د لاس د جرم او شو او که جرم داغه د لاس نه او شو او داغه نه پس هغه باندې فایار کیږي او هغه ته نه تحصیل ترازی ناغه بیا د یو صوبایي زموږ چې کوم وفاقي قانون دی جنرال جسټس نیک یو باندې لاندې پروسس کیږي او که فرض کا داغه کې
تشدد کیږي یا بیا هغه طلاق واخلی یا بیا د هغه ژوند له خطر سره مخ وي په یو نه یو سټیج کې نو هغه بیا دارالامان رنګ یو اداره یې هغه ته واستول سي چې هغه دا رنګ د ماشومان د پاره هم
د خیبر پختونخوا کې د دغه قانون لاندې دلته زمون کور په نوم باندې یو ریهابیلیټیشن سنټر جوړ شوی دی حالانکه هغه هغه باندې تحفظات ډېر زیات شته دي خو بیا هم یو اداره په یو شکل کې موجوده ده شته دوه نیم سوه پورې ماشومان په هغه کې دي او هغه کې کیپاسيټي چې دا نو کم از کم د زرو کسانو شته او ډېر زیات خاص سہولیات ورکړي تر دې باوجود چې ایما تحفظات شته ټیکنیکل تحفظات په ایکسپرت شته دی هغه ډیټیل کې نه دو خو یو اداره شته بیا صوبایي حکومت تیر ورځې کې دا ویلي چې موږ نور د لوک هم دا شانتي سنټر به پرانستنه کوو خو په جنرال جسټس سیستم اکټ 2018 کې دا یو خبره هم شته دی چې ماشومان به جیلونو ته نه دي بلکې ریهابیلیټیشن سنټر ته به ځي نو ریهابیلیټیشن سنټر به څه دي آیا دغه ریهابیلیټیشن سنټر به وي کوم ته چې موږ زموږ کور یو دا به لږ وروسته خبره کړي ځکه چې په 2000 کې چې کوم قانون راغلی وو نو هغه کې د بوستل انسټیټیوشن ذکر وو په دې کې د بوستل انسټیټیوشن نوم نشته دی ریهابیلیټیشن سنټر دی پکې
صحیح
نو په کار دا چې څنګه چل پروټیکشن کوډ قائم شو په کار دا چې دغه شانتي ریهابیلیټیشن سنټر هم دی که هر خار کې یا هر ضلع کې نه وي نو په کار دا چې هر ډیویژن په سطح باندې یا کم از کم د پېښور په سطح باندې او د غټ غټو ډیویژن په سطح باندې پرانستل دی وشي نو که دغه ماشومان د جیلونو په ځای باندې یا مطلب نور د سه زینو ته ځي چې دایي پروټیکشن پکې په خاطر کې نه پکا دا ځای دی ریهابیلیټیشن سنټر دی دا ټول نو لوبه خبره خو بهترین ادا ده چې د ریهابیلیټیشن یا د ادارو ته تلو په ځای باندې هغه خپل فیملی ته لاړ شي خپل خاندان ته لاړ شي که فرض کړه هغه مور او پلار نه وي وروڼه خویندې نه وي تری ماما وي بل څوک وي نو خو دا چې هغه د ریاستي نگرانې کې فیملی سلاتي دا فیملی زړه نه بیا اخیری هر بای اخیری حال کې دی دا غبیا ریهابیلیټیشن سنټر دی خو دا چې هغه معیاري دی او هغه کې داتې نه وي چې هغه ته ببل پروټیکشن کې دی
صحیح ډیره مننه محترم عمران ټکر صاحب او کور مودان د وخت را کولو ډیره مننه ګلاو قدر منوریدونکو هم د مارچ په 14 نیټه چې د پېښور عالی محکمې مشر قاضي وقار احمد سید په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د ژغورنې د عدالت یا بیا چایلډ پروټیکشن کورس پرانستنه کړې په دې اړه باندې تاسو یې د په اهمیت باندې او څه ډول کیسونه ورته وړل کیږي تاسو د عمران ټکر صاحب خبرې واورئ د خپرونې وخت سره رسیږي پروډوسر او بختور شاه زه کوربه نصیر کاکړ تاسو درنه خدمت اجازه غواړم تر بلې خپرونې پورې د خدای په امان.